dersi saat.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulu granu zakun kuta. Hilal aram ji tola bajoro aw sehat mand bayase. Zadiana salhi yuz libyata sutulu ta da yawl samtulgi kimya mazmun salaram lwasta. شراغ لاس ویم او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د اوولسمې څپې څخه پیل تر یو دېرشمې څپې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو. چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، انجامد ته واوړي. خو موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې شي کېږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په سل درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له صفر څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چش کېږي، کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو. او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو تر منځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپله جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلو سپیکوک او کریو سکوپیک د لارې چې شوکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادیږي، دوهم فورمول یې د کریو سکوپیک نوم سره یادیږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونکو چې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دی چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپله یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کیږي. SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دی، کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کښې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. د الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیسټیک یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ده په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت کیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترولونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره، خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کښې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې څه شي کیږي په آیونونو باندې تجزیه کیږي، چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره. هو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دی چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یو ضرب د لس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو 2% لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدی په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو ضرب د لس په توان د منفي 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو په چش کې تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیموو. کله چې مو دا تقسیم کړل او بیا مو په چش کې په سل کښې ضرب کړله، اخلو مولر چې ده د مولر سره اختصاریږي دا پر دې باندې تقسیم کړه په سل کښې ضرب کړه مساوي کېږي په 0.1% سره. چې په همدې ترتیب موږ او تاسو نور مثالونه هم حالا ولای سو. از ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې د الکترول په دې لوست کښې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تېرېونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کېدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده، او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 3 شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. د کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وو، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کېږي. او بل الکانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کښې ورڅخه استفاده کېږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دې په زنجیري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپله معنا یې چې د لږ مایل لرونکی ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت څه شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کېږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومي فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد څه شي کې راته په ګوته کړي. که چېرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کښې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کښې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د SP3 هایبرید وجود لري، او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د S اوربیټال سره یو ځای څه شي کېږي رامنځته کېږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سره ښودل کېږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کېږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د من پی دولس PM یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کېږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی سو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چېرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. تاسو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کښې ایزومیري چې ده هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینئ. ځکه د که چېرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شي لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بېرته ایزو بیوتان ته بیا که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام فرصت متر مخه اپ سره نو باندې خاطر چې د دې د فزیکی خواص یو لبل سره تو لري وایو چې ایزومیری د چا څخه د دې څخه شروع کیږي او دې چې دی همیشه د یو اور زنجیري شکل یا هم اور زنجیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مرکب تاسو کولی چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي هر څومره چې دی اور زنجیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و د ورځني یو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو کچیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای سو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولی سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان دوی چې بیا دي کولی سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي او پینتا یا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان او په دې ترتیب سره یا هم هیگزان او دا سینور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو او دې ترتیب د هوملوک د سلسله پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لومړی هغه په اوشت زنجیري شکل سره باید چې شکرو دوی داس ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات چې دوی تر مین د دوی د کاربونونو تر مین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برته هوملوک د سلسله څخه دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ده چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنجیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنجیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایي چې مخکې موږ تاسو وایي صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان د ایتان د پینتان د هیگزان د هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هیگزان او دا سینور خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنجیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنجیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنجیر شمیر چې شتي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فورمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو چې وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فورمول پر اساس په کتو سره د دوی اور زنجیر انتخاب لري د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کل په نوم گزاری کی رازو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو کل چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو نو په داسې کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یا ماویزات چشت بالا وجود لري یا هم نصف سویده وایو چې پر دوام کاربن باندې میتال پینتان دا په هغه صورت کې کچیر شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربونونو کې کله چې موږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سات کې موږ تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزی نوم اخلو. بیا په پای لږ چې موږ تاسو کولی شو چې د ټولو مرک نوم چشکو واخلو. یعنی که چیرې بیا دوه شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوه ماویزی ورباندې نفسي وو، بیا راځو لومړی د کوچني ماویزی نوم اخلو، بیا وروسته د غټې ماویزی نوم اخلو، او په پایله کې خپل د اور زنځیر یا د ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، او په اخر کې د ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه. په دوام کاربون باندې یو ماویزه نفس شوې ده، وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل، وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، درېمي، څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سکنډري یا هم سکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني د پی حرف سره، سیکنډري د ایس په حرف سره، او ترایټري په ټکي سره، او څلور رقمي کولای شو چې په کیو تور سره څه شو وشي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوي نه هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربن څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لاندې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي، یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو دا سو ګوري دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کیدای شي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان وي او کومدل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادي چې لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شکي، او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سرته ورسي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونه ویشل شوي دي، دوهم الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلي، او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
بنگڑو شرنگ شرنگ ولولیرا پروی او پزڑک می دمنی ولولیرا پروی